د وی وی ډیوا د دې ماخمنه خبری خبرونه د اهم ریپورتونو سره ټکی د صدر ترامپ لخوا د پینټاګان مرستیالۍ تکاندید وایي چین عزم لري چې خپلې پوځي وړتیاوې د امریکایي پوځ نه هم لوړې کړي. بل پلو صدر ترامپ امر کړی چې د کاپر یا مس په نړیوال بازار باندې د چین د انحصار د هڅو تحقیقات دي وشي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لاره په پنځمه ورځ هم بنده پاتې شوه. ویل کېږي چې د افغان طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د دې لارې په خلاصولو باندې خبرو څه نتیجه نه ده ورکړې. د تورخم بیا ځلي بندېدلو څه اثرات غورځولي تفصیل به یې واوري. فریډم هاوس په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په تیر 2023 کال کې په نړۍ کې آزادۍ نورې هم په کمېدو شوې. فریډم هاوس زیاته کړې چې تشدد په انتخاباتو کې د سیاسي مخالفانو ټکول، جاري جنگونه او د عامرانه حکمرانیو خورېدل تیرو 19 کلونو کې په زیاتېدو دي. او رپورټونه وایي چې د پاکستان حکومت د انرژۍ د نړیوالو شخصي کمپنیو سره په کړو لوزنامو او د شرایطو د بدلولو دپاره خبرو کې د زور نه کار اخلي. د پاکستان حکومت دا دعوه رد کړې ده. تفصیل به یې واوري. نور رپورټونه هم شته په دې هیله چې د خپرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلې د ویو ډیوا په دې خبري خبرونه کې زفواد لامې ساسو کور پم دا وخت په پیښور کې د مخصوصن لس په کابل کې د مخصوصن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. اول هم د اوکراین په اړه یو خبر. ځینو سرچینو خبر ورکړی چې د کیف او واشنگټن ترمنځ د اوکراین د قدرتي وسایلو په برخه کې د مشترک سرمایه کاری په اړه طریقې کار باندې اتفاق شوی دی. ویل کی چې صدر زیلنسکی به د صدر ترامپ سره د ملاقات او د ویلوزنامې د لاسلیکولو لپاره امریکا ته سفر کوي. د امریکا د مرستو د کمیدو په اړه بی باوري او د روس لخوا د زیاتیدونکو بریدونو سره سره په اوکراین کې شوې نظر پوښتنې ښیي چې ځایي اولس د دغو اندېښنو پرته د خپل مستقبل په اړه هیله مند دی. د کیف نه د لیزیا بلکالیتس رپورټ بختور شاه تاسو سره شریکوي.
تر کال 2022 پورې د کیف په مرکز کې دا انډیپندنس سکوایر د ګلونو باغچه وه. خو چې یرغل وشو نو خلکو د وژل شوي یوکرایني پوځیانو په یاد کې دلته د یوکرین جنډې راوړل پیل کړل. په تیرو دریو کلونو کې د دې جنډو شمیر په سوونو کې دی.
موږ د خپل تر په یاد کې جنډه راوړل.
په دې یادګار کې اکثر خلک موجود وي. د روس د یرغل درې کال وروسته خلک د دې جنگ په اړه بیلابیل خبرګونونه لري.
ما نه تپوس پکوي چې د جنگ دریم کال څنګه احساسوم. ما خپل خاون بایللې چې په پوز کې وو.
زه مایوس یم او سخت غوسه یم. زه خپل خاون بیرته ژوندی غواړم. هغه درې میاشتې وړاندې د جنگي محاذ نه ورک شوی.
زه د سیاست غم نه کوم. زه غواړم چې ټول ژوندي پاتې شي او دا جنگ ختم شي چې مونږ د امن د اسمان لاندې ژوند وکړو.
کیف انټرنیشنل انسټیټیوټ اف سوسیالوجي چې یو غیر سرکاري اداره ده په کیف کې لتیرو ډیر شوکالو راسه کار کوي. په کال 2022 کې د دې ادارې لخوا تر سره شوی سروې ښایي اکثره یوکرانیان اوس هم خوشبینه دي.
د 80% نه زیات خلک اوس هم غنی ک مغرب ورسره خصوصي مرستې وکړي نو یوکرین دغه جنگ ګټل شي.
همدغه سی یو سروې چې د انټرنیشنل ریپبلیکن انسټیټیوټ لخوا تیر کال تر سره شوی وخایي اتاتیا یوکرانیان باوري دي چې بریا ممکنه ده. حکومت جذبه چې په کال 2022 کې د جنگ په لومړی ورځو کې و هغه جذبه اوس په یوکرانی وګړو کې نخکاري. آرتم زخارچین کو چې د غیر سرکاري تنظیم کمیونیکیشن انالیسس ټیم مشر دی وای په لومړی ورځو کې هم دغه هیلې وي.
زارس نه
تر ټولو ګران کار دا دی چې خلک نه پوهیږي چې د حالاتو سمولو لپاره څه وکړي. نن سبا زیاته پاملرنه ترامپ ته ده چې هغه به څه کوي.
د ټولنې ماهرینو معلومه کړې ده چې په یوکرین کې خورې مایوسۍ او ستړیوالي په ولس کې داسې جذبات راپارولې دي چې ځینې خلک پکې د روغې جوړې د خبرو مخالفت هم کوي.
خلکو کې ستومانی ده. خلک ستړي شوي دي خو دا پوهه پکې هم شته چې روس یو ښکاره دښمن دی او ورسره د خبرو ډیر امکان نشته.
په عین حال کې په ولس کې د خپل پوځ په اړه باور 90% لوړ دی. د امریکې په مرسته تر سره شوی د سټیټ انسټیټیوټ اف سوسیالوجي سروې ښایي د وطن مینی یوکرایني ولس یو موټی کړی. ملک به په سیاسي کچا څنګه راوچتېږي دا یو بل بحث دی.
تقریبا دغه سی قربانه د پوهې کلک جذبه او بیلوسه منی علامی دی خو کله چې دغه جنگ ختم شي او مونږ یو سیاسي عمل ته ستانه شو نو بیا به مونږ اووینو چې ټولنې وته کړې ده او که نه.
په عین حال کې د خار سندرغاړي د یوکرین مشهور سندرې غږوي چې وایي د هر چا د پاره به حالات ښه شي. د ویوه لیزیا بیکلک لپاره بختور شاه، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا د دفاع وزارت مرستیالۍ ته د صدر ترامپ لخوا ټاکل شوی کاندید سټیو فینبرګ وایي چین پر عزمه دی چې خپل پوځي وړتیاوې او صلاحیتونه د امریکا له پوځ څخه اوچت کړي. په همدې حال کې صدر ترامپ امر کړی چې د کاپر یا مس په نړیوال بازار باندې د چین د انحصار د هڅو تحقیقات دی وشي. په دې اړه نور تفصیل به نصرالله خان راکړي چې د امریکا د کانګرس له مخې نه موږ سره په پروګرام کې دی چې ورته هرکلی وایو. نصرالله خان، ستړی مې شي، په خیر راغلی. سټیو فینبرګ د چین د عزم په اړه دا خبرې چیرته کړي او جزئیات یې څو؟
بلکل، هغوی دا خبرې د سینټ آرم سروسز کمیټې ته کړي دي. هغوی دا ویلي دي چې چین یو عزم لري او هغه غواړي چې د امریکا نه مخکې شي. کم لګښتونه چې دي د دفاع کې، هغه کم کمواله چې دی هغه د پوره کړی شي. هغوی دا ویلي دي چې د سمندري جازونو په دغه کې، یو بیا هوایی جازونه، د سیټلایټ ساتنو، د ډرون چې کم اینټي ډرونز، د هغې تیارول امریکا په دې په کار چې په دې اړخونو کې کوشش وکړي. خو چې څو پورې دا غونډه چې کومه شوې اورېدنه شوې ده، نو دا پیټ هیگزت ویلي وو، د دفاع وزیر چې کوم دی، چې دوی اته پیسې د کمواله دي وکړی شي او دغه چې کوم دی دغه نور لومړیتوبونو ته ورکړی شي چې هغه $50 بلین جوړیږي. خو د سینټ کې د دواړو ګوندونو غړو په دې باندې بیا اعتراض کړی دی.
او د صدر ترامپ په مشرۍ نوې انتظامیه غواړي چې د امریکا په حکومت کې اخراجات را کم کړي. په داسې حال کې به د خارجي طاقتونو سره د پوځي صلاحیتونو مقابله څنګه کولی شي؟
بلکل، که څنګه د فینبرګ دغه خبرې ته وکتل شي چې امریکا سره اویا درې سوه جنگی جازونه دي، خو د چین سره درې سوه اویا جنگی جازونه دي. که په دې اړه باندې اخراجات کولی یا نور اخراجات کولی وخت په وخت باندې په سینټ کې، که هغه ریپبلیکن ګوند دی او که هغه ډیموکریټس ګوند دی، هغه و چې د داسې اقداماتو سره به پوس اړتیاوې ښه نه شي، هغه به کمزوری شي. که څه هم دوی وخت په وخت باندې ویلي دي چې هغه کتنه ورته کوي او د خلکو لرې کولو کوشش کوي، یا پیټ هیگزت دا هم ویلي چې د پوز د نړیوال ترموسټیټ سره څه کار دی، د دوی کار چې کوم دی نو هغه جنگ دی او دوی به یو ښه تکړه ځواک تیاروي. د امریکا صدر وخت په وخت ویلي دي چې دوی به خپل ځواک چې کوم دی هغه قوي کوي.
او صدر ترامپ د کاپر یا مس په نړیوال بازار باندې د چین د بالادستۍ یا انحصار لګولو د هڅو یادونه هم کړې ده او د تحقیقاتو امر یې کړی دی. په دې اړه لږ څه وضاحت راکړئ، د ترامپ اندېښنه څه ده؟
بالکل، زوړ رپورټ ته وکتل شي، په دې کال کې چین وایي چې دوی به د 15% نه د خپل د کاپر ذخیره چې کومه ده، یا د تانبې یا د مس، هغه به 0% ته رسوي. او دوی دا ویلي هم و دغه رپورټ کې، چین چې په دې 2023 کې په چین په د تانبې یا د کاپر جوړ سزونه چې کوم دي، یا د کامبې په ایکسپورټ کې د ټول په نړۍ کې یو زیات اجارداري لري، هغه ټول نه زیات ایکسپورټ کوي. امریکا صدر دې ته بیا کتنه کړې ده، د دې د انویسټیګیشن یا د تحقیقاتو ویلي دي. لوټنیک چې کوم د امریکا د نوې وزیر د هغې په کابینه کې، هغه بیا ویلي چې د کم ټیرف چې کوم دي، نو دا به هغې ته یو زن ولګي، یو خنډ به ورته ولګي، او د امریکا چې کوم کاپر ذخیرې دي هغه کې به 80% د هغې پیداوار نور هم زیات کړي. یاره دی وی چې د ټرمپ آرډر چې کوم دی، نو هغه ټریډ ایکسپینشن اکټ لاندې د دغه تحقیقات پیل کېدل، ځکه چې هغه سیز، هغه امپورټ چې هغه د امریکای سلام ملي امنیت ته خطر جوړول شي، نو دوی په اړه باندې تحقیقات کولی شي.
د هاوس سپیکر مایک جانسن ویلي چې د حکومتي بجټ د منظورولو لپاره د ریپبلیکنانو کافي رای محفوظه کړي،
دا کوم بجټ ته او تفصیل څه دی؟
بالکل دیو د بجټ چکم د هاوس اف ریپرزنټټیوز نه د دوی یو لایحه یا قرارداد چکم د هغه منظور کول لپاره د 245 په مقابله کې 211 رائے ترلاسه کړې دي. دوی ځکه دا وایي مشکلات ځکه دغه راغلي چې بعض ریپبلیکن هم دا فکر کوي چې د میډیکیټ یا هغه د صحت په اړه چکم اسانتیا ورکول کېږي، خوراک په اړه باندې چکم اسانتیا ورکول کېږي، نو په دې کې یا د ویلفیر سوشل ویلفیر پروګرامونو چکم دي هغه کچر تسلیش یا کمواله راځي هغه به متاثر کیږي. بیا د خود دغه واپس دغه ډیموکریټ رضا ریپبلیکن رضا کول او دغه ته وټ ورکول دا دغه د پاره یو لوی کار وو. که څه هم په دې اړه باندې د ډیموکریټس ګوند له طرفه نیوکې شوې دي چې د دوی سره به د ټیکس کم کټوتی چې دا یا په ټیکس کې کمی چې کم دی دا به غریبانان چې په امریکا کې کم دي یا د هغې به نور متاثر کی او مالدار چې کم دي نو دا به هغوی ته یو ګټه ورکړي.
ډیر زیات مننه نصر خان، پورا جزئیات هم موږ سره شریک کړل. ژوند دی اوسی
مننه.
جرمن سیاستمدار فریدریش میرتس چې د تیری اتواری اکشن به په ورځو انتخاباتو کې ګوند زیات رائے وګټلې او ممکن هغه د جرمنی آینده وزیر اعظم شي خبرداري ورکړي چې امریکا د اروپا برخلیک ته چندان ارزښت نه ورکوي. میرتس هغه کړي چې یورپ ته ژر تر ژره خپل دفاعي وړتیاوي تنظیم کړي. د هنری ریجول د رپورت لمخه دا سرګندونه د اروپا تر ټولو لوی اقتصاد لپاره یو لوی بدلون خي. تفصیل یې بهشتہ تلاش وړاندې کوي.
د برانبرګ دروازه چې د سړې جګړې پر مهال د برلین د ختیځ او لویدیځ ترمنځ پولوا د دوشنبه په ورځ په آبی او ژړ رنگ وځلیده چې د روسیې د پراخ يرغل درې مکلیزه ولمنځي. د مسکو له لوري نوې ګواش د یکشنبه د جرمني انتخاباتو شالید وو چې د شې اړخه کریسچن ډیموکرات ګوند پکشي کې بریا ترلاسه کړه.
زه هیله لرم چې نوی حکومت په اوکراین ته د وسلو ورکړه جاری وساتي، له اروپایي هیوادونو سره به یو ځای کار وکړي تر څو د روسیې او اوس د ټرمپ پر وړاندې یو لوی مقابل قوت رامنځته کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوکرین په اړه د امریکا په سیاست کې ناڅاپي بدلون راوستی او تازه یې کیف د جګړې په پیلولو ملامت کړ. واشنگتن ویلي چې د اروپا امنیت نور د امریکا لمړیتوب نه دی. د یکشنبه د جرمني انتخاباتو لبري او وروسته د مسیحي ډیموکرات ګوند مشر فریدریک مرس وویل چې د ټرمپ اداره نور د اروپا برخلیک ته چندان اهمیت نه ورکوي.
دا سرګند ده چې موږ اروپایان باید اوس ډیر زر د اقدام توان ولرو او همداراز باید خپل دفاعي وړتیا زر تنظیم کړو.
شنون کی امتیان السوای فریدریک مرز د اټلانټیکی اړیکو قوی ملاتړی دی، خو د سرګندونی د جرمنی او اروپا لپاره یو لوی بدلون شي.
موږ د جرمنی په توګه د امریکا د امنیتی چتر پای ته رسیدو ته حیران یو او بالکل چمتو نه یو. اوس موږ په سخت وضعیت کې یو چې له امریکا څخه یو داسې وضعیت ته واوړو چې امنیتی مشري مو خپله وکړو، نه یوازې د اوکراین لپاره بلکې د خپل دفاع د تنظیم لپاره هم چمتو اوسو. خو میرز ویلی چې د دې مشرۍ ته تیار دی، اوس ګورو چې موږ کولی شو او کنه.
آیا اروپا کولای سی خپل دفاع تمویل کړي؟ شنن کې لیانا فیکس وای فریدریک مرز باید خپل مالی سیاست بدل کړي.
دی کولای شي چې د اروپایي کچې په شریکه قرضه موافقه وکړي چې محافظه کاران یې تل مخالفت کاوه، او همدارس د روسیې کنګل شوې شتمنۍ ضبط کړي چې تر اوسه نه دي ضبط شوی. خو باید دا اقدام ژر تر سره شي. دا هم ویلی چې برتانیا او فرانسا باید په جرمنی د اټومي امنیت چتر وغځوي چې دا هم د امکان خبره ده.
کرسچن ډیموکراټان د اکثریت ترلاسه کولو څخه ډیر لري دي. مرسلې افراطی شي اړخي ګوند الټرنیټیو فار جرمنی یا ای ایف ڈی سره د ائتلاف جوړول رد کړي چې د یکشنبه پر رایو کې یې د 0.8% په ترلاسه کولو دوهم مقام خپل کړ. د افراطی شي اړخو په وړاندې د مرکز ګوندونه د ائتلاف نه کولو سره واشنگتن سخت انتقاد کوي.
موږ دا بندیز غیر ډیموکراتیک ګڼو. تاسو نشئ کولای چې ملیونونه رای ورکوونکي د پام وغورځوي.
بلخوا مرز له سوسیال ډیموکرات ګوند سره د ائتلاف خبري پیلوي چې مشري یې د روان صدر اعظم شولز په غاړه ده. دفاعي لګښت د کډوالۍ کمول او د جرمني د کمزور اقتصادي وضعیت ښه کول به د مذاکراتو اساسي موضوعات وي. د هنري رجول لپاره بهشتا تلاش وی او ای دیوا واشنگتن ڈی سی.
بیا هم خرغلی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لاره په 15 ورځ هم بند پاتې شو. ویل کیږي چې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ د دې لارې په خلاصولو باندې خبرو څه نتیجه نه ده ورکړې. د تورخم بیا ځلی بندېدو څه اثرات غورځولې دي؟ تفصیل فرید شینواری د لوی خیبر پښتونخوا په خبرونه کې وړاندې کړي دي چې تاسو ته به یې وړاندې کړو. خو دغه نه مخکې تاسو ته وایم چې په لاهور کې د چمپیونز ټرافی لوبې روانې دي او دا وخت کې د پاکستان د افغانستان او انګلند ترمنځ مقابله وشونن 500 ساوره چې په غو کې د افغانستان ټیم وکړی شول چې په 500 ساورونو کې 325 رنځ وکړي، 326 ټارګټ وټاکي او ترڅنګ دا لوبه بل اخره افغانستان وګټله. مهم خبر همدا شیبه په آخري بال کې افغانستان وکړی شول یو بل پاتې و د لوبي چې ټول د انګلند لوبغاړي اوټ کړي او دا لوبه وګټي. په دې سره دا د افغانستان لومړنۍ کامیابی وه په چمپیونز ټرافی کې چې په لاهور کې نن ترسره شوه او د انګلند ټیم ته یې شکست ورکړ. د دې نور جزئیات به مونږ په ویب سایت او په سوشل میډیا هم تاسو سره شریک کړو. نو بیرته راځو د فرید شینواری هغه رپورټ ته چې په لوی خبر پښتونخوا پروګرام کې شریک کړی دی. ساس په مرته راګرځو.
نن کوج د وخت راکولو پښتنه هم دغه ده چې د تاسو په خپل د خبر دغه علاقې ته ورغلی وای چې په تورخم په پوله بند پرتل د 15 ورځې وشولې څم په سترګو ولیدل.
نصر الله سیب د وخته یولس بجې باندې تورخم پوله د مسافرو گاډو تک لپاره مکمل وه او د جمعې ورځې نه علاوه نن 15 ورځ د کوم ورځ نن جوړیږي چې دغه لاره د تجارت او مسافرو دپاره تړل شوې ده. مونږ چې خپل هلته لاړو تورخم لا نو هم لیدل چې مسافر هم راغلي وو هغوی په ګاډو په دې مسافرو کې داسې ناروغان هم وو شوګر ناروغي د سرطان او نورو او هغوی یاد کول غوښتله چې دې سره سره که مونږ وګورو نو چارواکي دا وایي چې دواړو خواو ته 2000 نه زیات د مالونو ډک او تش ګاډي رئیسار شوي دي او هغه هم د لارې د خلاصو په تمه دي. امکان د ګمرک محکمې چارواکو بیګان کړه و چې نن بلار خلاص شي خو نن هم لار خلاص
څنګه تاسو ویل چې په دې اړه باندې خبرې هم شوې دي او 15 ورځې او شوي خلکو ته مشکلات دي د خبرو وروسته ولې څه مسله ده خبرې ناکامه کیږي ولې دا څه کوم وخت خودل د چاغه پورې کم به دغه توقع شته چې د لارې کولاو شي.
نصر الله سي بالکل په تور خان نقطه کې خبرې شوې دي د پاکستانی ځواکونو طالبانو او کومې نتیجې ته نه لري. اصل چې کومه د اوشړه هغه دینه راوچته چې افغان طالبانو خپل غاړې ته پوسټه جوړوله او د ترسره پښتني غاړې ته هم په پیاده مسافرو چې کومه پیډستریان ټیوب یا یو لار ده هغه باندې کار روانو نو دواړو په یو بل باندې اعتراضونه وکړل خو چې کومه غونډه شوې ده هغه چې کومه بیا بیا مخه ترقلې ده نو پاکستانی چارواکو دا ورته ویلي دي چې نوی تاسیسات یا تعمیرات بنه کوو او زړه چې کوم څه روان دي کارونه شوې دي په هغه هم ککونو یو بل خبرو خو افغان طالبان په پوسټه جوړي او په دې باندې مونږ اعتراض لرو دا پوسټه جوړول نه نور کوو نو هم دغه شخړه باندې د غلاره په مکمله توګه تړلې شوې ده او خلک کډو ستوندو سره مخ کوي.
ډیر زیات مننه کوم فرید شینواری صاحب د وخرا کولو معلومات شریکول یو جهان مننه.
بیا هم خراغلی مخکې دینه چې پروګرام ته دوام ورکړو، بیا هم دغه مهم خبر تاسو سره شریکول غواړم چې په لاهور کې د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړ کې چې نن د افغانستان او انګلستان ترمنځ کومه لوبه وشوه، په هغه کې افغانستان د اتو رنزو په توپیر سره انګلند ته ماتې ورکړه او په دې توګه انګلند د چمپیونز ټرافی د لوبو نه پاتې شو، ځکه اوټ شو. او افغانستان په دې لوبه کې اول بیټنګ کړی او 326 ټارګټ یې ټاکلی و انګلند ته. انګلند په ډیر خواري سره وکړی شول چې بلاخره د ټولو لوبغاړو یا وکټو په سوځیدو سره یې ایله 318 رنزونه وکړي، یو بال لا پاتې وو. او دا لوبه افغانستان وګټله. د افغانستان د لوبې په ګټلو کې تر ټولو لوی لاس چې وو هغه د ابراهیم ځدران وو چې 118 رنزونه وکړه. دا په دغه چمپیونز ټرافی لوبو کې د تر ټولو ډیرې منډې دي چې یو لوبغاړي تر اوسه پورې کړي دي، او په دې هم تاریخ جوړ کړ. نور جزئیات به زموږ په ویب سایت باندې تاسو سره شریک کړو. نو موږ سره پاتې شئ، اوس به راځو د پروګرام بلې برخې ته. فریډم هاوس خپل تازه کلنی ریپورت جاری کړی او په هغه کې ویلي چې په تیر 2023 کال کې په نړۍ کې آزادۍ نور هم په کمیدو شوې. فریډم هاوس زیاته کړې چې تشدد په انتخاباتو کې د سیاسي مخالفانو ټکول، جاري جنگونه او د عامرانه حکمرانۍ خورېدل تیرو 19 کلونو کې په زیاتېدو دي. د پاکستان، افغانستان او په ټوله کې د نړۍ په باب دې رپورټ کې نوټ څه ویل شوی، زموږ همکار افتخار حسین به یې را سره شریک کړي چې اوس موږ سره په سټډیو کې دی. افتخار حسین، ستړي مشه، په خیر راغلی.
مننه.
اول کدارت وایي چې په دغه ریپورت کې چې فریډم هاوس جاری کړی دی، اهم ټکي د نړۍ په کچه باندې چې دوی کوم جاج اخیستنه کړې ده، څه دي اهم ټکي؟
فریډم هاوس په واشنگټن کې مشته یو معتبره اداره ده. دوی هر کال یو رپورت جاری کوي او په هغه رپورت کې دوی یو څو بنیادی شیان ته ګوري. ا بنیادی شیان بشري حقوقونه دي، بیا چې د اقتدار او د واک اختیار د طاقت استعمال څنګه شوه دی، گورننس کې چرایزي، بل پکې دی ته ګوري چې د رائے د اظهار ازادي سمر پاتې شوې ده، آیا ریاستونو هغه کمی کړي که زیاتې کړي دي، کرپشن بډي رشوتونه زیات شوې دي که کم شوې دي په عمومي توګه یا په کمټولنو کې، د غرنګي بیا سیاسي حقوقونه سمر ورکړي شوې دي، انټرنیټ ته سمر ازادي ورکړي شوې ده. نو دا هغه بنیادونه دي چې په دې باندې قتل کیږي. راځم د هغه غټي خبرې چې په نړیواله کچه دوی د رپورت سم چې تاسو ذکر وکړو چې 13 کال دغه لړۍ لا دوام لري، چې په ګرد نړۍ کې د بشري حقوقونو او د دې سره د رائے د اظهار د ازادۍ د انټرنیټ آنلاین چې کوم فریډم دی ازادي ده، دا د سره د پخکته روان دي. شپږو هیوادونو کې د سیاسي حقوقونو وز ډیره په کچه خکته تلې ده. په هغه کې وایي چې سلور دیش کې خشوي ده، دې کې په بره تلې ده. ډیر وخت لګیږي چې دغه نمونه خلم، خو بیا کویت او تونزیا او ځینې نور هیوادونه په هغو کې شامل دي چرته چې د حقوقو حالت څه دی هغه خراب شوی دی. خو بیا ځینې ځایونو کې بنگلاديش او شریلنکا بوتان دی په سویلی اسیا کې دي چرته ځینې خشوي دي. سوال جګړې یادې، سوال وارز یادې، په خانه جنگي چې دي په هیوادونو کې دننه، او بیا د یو هیواد د بل سره چې کومه جګړه ده دا هم یادې. ورسره انټرنیشنل کرایمز په نړیواله کچه چې کوم جنایتونه کیږي هغه هم یادې، چې دا د دې سره تړلې نور جمهوریت ته نقصان رسون کی ګامونو چې دینو امنیت ته زیان رسولې دي نړیواله کچه باندې. بیا شپږ شپې ته هوادونو کې انتخابات شوي دي. ګوري کال 2024 په نړۍ کې تر ټولو هاغه کال و چې ډېر انتخابات پکې شي،
ډېر انتخابات.
منګه وګورو چې په دې کې پاکستان کې هم انتخابات شي.
پاکستان، هند، امریکا،
یقینا. بیا په کال 2024 کې په دې کې ویش چې کم نه پای کې د تشدد پیخ راغل دي په دغه انتخاباتو کې. واغه داسې نه دي چې ګنې په اغه رس شي، خو مثلا چرته کاندیدان وشتل شي
د انتخابات
سره دي، یا په کوم دغه تغوند کې دغه خلاف کوم تشدد شوی دي عام خلکو خلاف یا ریاست ته دي.
خو ټول په نړۍ کې د حالات وو. په پاکستان پر په ځانګړي توګه په دې رپورت کې څه ویل شي؟
د پاکستان غبرخه ته چې زه ورغلم، اسې خو په هغه کې دا لیکل دي چې یاره د دې د معلومات چې مونږه تاسو ته مونږ ته ترلاسه شي به دلته کې شریکو تاسو سره خو په هغه کې به دام ورکړی دي چې تیر کال تاسو ګوره بل کال ګوره نو دا هغه دي معلومات دي تاسو کو ګوره دا په نړیواله کې چې کوم خبرې کیږي کوم مثال امدغه معیار وي هغه دا لري چې د انټرنیټ نشواله د پاکستان کې د پښتنو په سیمه کې که زیات وکتل شي هر وخت چې د مشکل لري د ټولنیزو رسنیو بندیدل چي دي دا وخت وخت په پاکستان کې بنديږي اکثره د امنیت بونو بیا د بشري حقوقو خلکو په دې باندې ډېر نیوکی کړی دي بلې سوشل میډیا د رائے سرګندولو په اړه باندې پاکستان اوس پرستیو کې قانونونه پاش کړی دي پیکا او په عام مطبوعاتو لپاره ځنې خلک هم گرفتار کړي دي ډیرو خلکو وطن هم پرې خو دي نو دغه یو شمېر قانونونه مونږ وینو تیر کال هم دا و چې د چین چې کوم دغه رنګه خبرې دي کارونه دي پاغه باندې نیو کې شوی خو د پاکستان په اړه دا ویل کیږي چې د انټرنیټ ته ازادې یا په دې باندې د قانونونو لګولو چې کوم کارونه دي پاکستان اکثره د چین په لار روان وي
ډیر زیاته مننه افتخار حسین صاحب
مننه
موږ سره پوره جزئیات شریک کړل سلامات اوسئ
مننه
دیو سره اوسئ
بیا هم خراغلی د خزو د نړیوال ورځې پرانګ دی کېدو سره نن د راولپنڈی په نېشنل پریس کلب کې ګڼ شمیر افغان خزو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره احتجاج پیل کړ هغول نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې افغان خزو ته د تعلیم کار او آزاد ژوند حق ورکړل شي زموږ همکار وقار احمد د دې مظاهری ځای ته تللی او له ګډونوالو افغان خزو سره یې خبرې کړې دي چې احساس پام ورته راګرځو
دا ګڼشمیر احتجاج کونکي چې پکې خبريالانه زد کونکي فعالانه او بیکور شوی خزې شامل دي وای چې نور نغواړي د ظلمونو په وړاندې چوپ پاتې شي
افغان خزه هیڅ کله چوپ نه و افغان خزه هغه خزه ده هغه با همت خزه ده چې د خپل د کور نه شروع تر جهان پورې خپل غږ جګولې سي دا همت د افغان خزه په ویني کېستا او مونږ همیشه د دین اخوال او نبري بري په مقابل کې مونږ همیشه ځخ جګو او لای به هم جګو
د یو ان ایچ سی آر شمیرې خی په پاکستان په بیلابیلو خارونو کې دیار لسلکه پی او آر کارډ لرونکو افغانان او اتلکه اتیا زرا ای سی سی کارډ لرونکو ژوند کوي وړاندې د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ویلیو په پاکستان کې دا وخت سلويغ زره پورې داسې افغانان شته چې دریم هیواد ته د تلو په تمه دي او دین وړاندې د کال 2021 راهسه اتیا زرا پورې افغانان بهر هیوادونو ته تللې دي دا افغان خزې وای چې له افغانستان راوتلی او د نامعلوم راتلونکو سره مخ دي دوی شکایت کوي چې په پاکستان کې هم د پولیسو لبیزایا چاپو د خزو په وړاندې تاو تریخوالی او سختو محدودیتونو له عمله ژوند یې لکړاونو ډک دی
ناګهانی پولیس پاکستان بابهونه اخراج پولیس ناسا په چاپی و هي چې لامل یې ځینې حامله خزې او ماشومان د زهنی فشار او د ډیپریشن ښکار شوی دی زه او زما ماشوم هم له سخت زهنی فشار سره مخ یو مونږ خزي نور نشو زغملی چې د تشدد قربانی شو نه پوهیږو چې چرته لاړ شو خو باور لرو چې زمون کمزور غږ به یو ورځ حتمن اغیز وکړي
په افغانستان کې طالبانو په 13 دریو کلونو کې نه یوازې د ابتدایي خوندزو څخه پورته د انجونو زده کړې بندې کړې بلکې د 2022 د دسمبر راهسه خزې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو لتر لاسه کولو هم منې کړې دي او ورسره په 13 دریو کلونو کې په خزو کار کولو پراخه محدودیتونه لګولې دي افغان طالبان داوا کوي چې دوی خزو ته د اسلامي چوکاټ په حدودو کې حقونه ورکوي خو د خزو د حقوقو فعالانه او نړیواله ټولنه دا دریز ردوي
تقریبا 3 سال
درې کاله اوښول چې موږ د طالبانو د ظلمونو پر ضد غږ پورته کوو خو هغه لا هم زموږ غږ نه اوري افغان خزي به هیڅ کله تسلیم نشي موږ به تل د ظلم او نابرابرۍ پر ضد مبارزه کوو که هر پایله ولري
دا احتجاج په داسې حال او شو چې په اسلام آباد او پنڈای خارونو کې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د شړلو پروسه چټک شوې ده چې پترس کې په سلګونو کډوال افغانستان ته واپس لیګل شوې دي وقار احمد وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
په پیښور کې یوې افغان کډوالې له پاکستان څخه په زور د شړل کېدو او د طالبانو له ویرې وطن ته د ستنېدو پر ضد د پیښور په های کورټ کې مقدمه درج کړې ده. هغه په پیښور کې یو هنري مرکز چلوي او د خپلې لور د تعلیم او زده کړې د لګښتونه پوره کوي. زکیه وایي په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو له امله خپله راتلونکې تیارو کې ویني. تفصیل د آشنا ټي وي د خبریال شاهین افریدي په رپورټ کې.
د افغانستان د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکي زکیه په پیښور کې د پان کډوالو په یو کیمپ کې یو هنري مرکز چلوي. هغه په کوم عمر کې واده شوې وه چې لامل یې د زده کړو څخه محرومه پاتې شوې. خو هغې نه یوازې په خپله بیلابیل مهارتونه زده کړي، بلکې په کیمپونو کې میشتو مېرمنو ته هم دا مهارتونه ورزده کوي. زکیه شپه او ورځ سخت کار کوي ترڅو خپل خوبونه رښتیا کړي او خپل لور ته د خپل وړتیا له لارې لوړې زده کړې ورکړي. خو هغه ویره لري چې که افغانستان ته بیرته واستول شي نو راتلونکی به یې له تیارو سره مخ شي.
امدینه چې زک ما کم سکیږي هغه زما په کور کې زما په خپل ما مصرف امدارې صحیح شو. امدینه زه کوم خپل هر څه او بل زما لور سبق چې کوم وي بس ستاسو دې نه کېږي زه په هغه باندې کوم. نو چې دا بند شي نو زما خو به هغه ذریعې بند شي نو هر څه به ختم شي. نو داسې خو نشو کولی اس به زم هلته لاړه شم زم ځای کېږم زما لور هم ځای کېږي.
په افغانستان کې د جمهوری نظام لړنګې دو وروسته خزو لپاره ژوند ډیر ستونمن شوی دی. دوی ته اجازه نشته چې زده کړې، سوداګري او کار وکړي یا حتی له نارینه سرپرست پرته سفر وکړي. زکیه د پیښور پالی محکمه کې یو عریضه کړې ده چې پکې غوښتنه شوې چې هغې او د هغې لور ته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شي، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو حقونه محدود شوي دي او د هلته له شرایطو څخه ویره لري.
ماته چې کومه لار خلک راغی زه د اجازې لپاره هغې لار باندې ځم او خپلې رهنمایي لپاره بس یو چانه بل چانه ته پوس چې څنګه به کېږي څنګه به کېږي خو در په پته نشته. خو دلته اوسېدل د دې اجازې نه بعد زما مشکل کېږي. افغانستان ته خو زه الرېډي نشم تللی نو مشکلات نور هم ډېرېږي او ډېر هم دي.
قانون پوهان وایي د پناه غوښتونکو په اړه د پاکستان په قانون کې پیچلتیاوي دي. خو د نړیوال کډوالو قانون او بشري حقوقو د اصولو له مخې د زکیه لپاره قانوني مرسته ترلاسه کېدای شي. د پیښور عالی محکمې وکیلان د قانوني لارو چارو په لټه کې دي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې زکیه او د هغې لور دلته د ژوند کولو حق ولري.
ان شاء الله امید لرو چې دې لا چې کوم دې دلته به عدالت نه لیو ورته ملو شي دې به دې نه چې کوم دې بهر چې هر ملک ته ځي او کې پاکستان ولې ځي ورکي دې لا چې کوم دې ته سیفټي وشي او دلته کې چې هر یو ملک ته دې ته غواړي زموږ څومره چې کوم دې قانوني دغه د پیچنګي کې هغه ټول به دې له ختم کړو او دې له به تحفظ ورکړو.
پاکستان د سلور لسیزو رئیس له 3 میلیونه څخه زیات افغان کډوالو ته پناه ورکړي. خو د خپل وروستۍ پالیسۍ لمخې دغه کډوال بیرته لیږل کیږي. د زکیه لور سبا سحر هم په ورته ستونزه کې ده، ځکه چې هغه غواړي خپل زده کړې بشپړ کړي.
ما ډېر په سخت حالاتو کې سبق ولیدې. زما د بابا چې کوم خاندان هغې کې د جنۍ دپاره بالکل هم سبق نه، بلکې زموږ په خاندان کې پالکانو په جنکو کې ټولو کې ډېر سبق اوس هم ما ویلې دی. زه غواړم زما دا ارمان دی چې زه خپل تعلیم پوره کړم، زه مخکې څه وکړم خو که زه افغانستان ته لاړم زه څه نشي کېدی، زما هر څه پاتې کېږي.
د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې قانوني او غیر قانوني افغان کډوال باید له هیواده وباسي. خو د بشري حقوقو کارپوهان وایي چې په داسې ځانګړو قضیو کې باید نړیوال قانون په پام کې ونیول شي او داسې میرمنې له خپلو اساسي حقوقو څخه محروم نه شي. شاهین فریده، امریکا غږ، پېښور.
د پښتون تحفظ موومنت یا پی ټی ایم غړي وایي دوی یو ځل بیا د ریاستي ادارو د سخت فشار لاندې دي. د تیرو څو اونیو راهیسې د غورځنګ د فعالانو په کورونو چاپې وهل کیږي او ګڼ شمیر کسان یې نیول شوي دي. تیره ورځ د بنو په سیمه کې د حنیف پښتین پر کور چاپه وویل شوه چې پکې د غسپینګیری پلار ونیول شو خو وروسته پرېښودل شو. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان فای ته دومړی ځل نه دی. تر دې مهال د غورځنګ سلګونو غړي نیول شوي چې پر هغوی ترهګرۍ ریاستي ادارو د سپکاوي او نشه یي توکو د کاروبار تورونه لګول شوي دي، خو عدالتونو کې دا تورونه پرې نه دي ثابت شوي.
هغه پخپله څکه چې د آئین د حقوقو پامالي ده، بلکې پخپله د قانون هم پامالي ده. اس قانون او هیڅ غته نه ګوري.
پښتون ژغورنې غورځنګ چې کال 2013 کې جوړ شوی، له پیل څخه د څو مهمو غوښتنو لپاره مبارزه کوي. د دوی په غوښتنو کې د پښتنو په سیمه کې د جنگ خاتمه، د مینو پاکول، په زور سره له درکړل شوي کسانو خوشي کول او د مورای عدالت وژنو مخنیوي شامل دی. حکومتي چارواکي وایي دا غوښتنې پر ځای دي، خو د غورځنګ طرز بیان مناسب نه دی. په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ او حکومت دواړو دا ادعا کړې چې پی ټی ایم د بهرنیو هیوادونو په لمسه په ځانګړي ډول د هند لخوا د پاکستان پر ضد کارول کیږي. که څه هم پی ټی ایم دا تورونه په وار وار رد کړي، خو بیا هم د دې تورونو پر اساس د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت پی ټی ایم دا قانونه اعلان کړو. پی ټی ایم دا پریکړه عدالت کې چیلنج کړې او پېښور های کورټ د مارچ 11 نیټه د اورېدنې لپاره ټاکلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد د روانو کړنو په اړه سیاسي مشران او د بشري حقونو فعالان اندېښنې لري.
د پاکستان د انصاف حکومت د دې پالیسۍ ډېره ښکاره ده چې هغه دوارنګ ده، هغه د ځان لپاره یو خوښي بل لپاره بل خوښي. کچرته دوی وایي چې موږ بې وسه یو، په دې هغه کې موږ بې وسه یو چې د پولیس د وفاق ته تابع دي. موږ دا سوال کوو باسي ته سیاسي ورکر چې کله ته اسلام آباد ته ځې، په وفاق باندې ته فیډریشن باندې یو چړای کوي، هغه باندې نو دغه پولیس ته په فرنٹ لائن کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کوي چې په تېرو اوو کلونو کې د دوی مهم مشران عارف وزیر او ارمان لوڼی په ګډون تر شلو زیات غړي وژل شوي دي چې تورې په ریاستي ادارو پورې کافي. په کال 2009 کې د شمالي وزیرستان د خړ کمر په پیښه کې د پوځ په ډزو کې د پی ټی ایم 1400 غړو خپل ژوند له لاسه ورکړو، او د اکتوبر په میاشت کې په خیبر قبایلي سیمه کې د پښتون خامید جرګې وروسته 200 زیات د پی ټی ایم غړي نیول شوي وو چې اکثره بیرته خوشي کړل شوي دي. خو د غورځنګ مخکښ مشر علي فصیر، صمد خان او د جرګې کوربه نصیر کوکیخی لا هم په زندان کې بندي فانتې. د جرګې پر مهال پر تالار د پولیسو په ډزو کې درې کسان وژل شوي هم وو، خو تر جرګې وروسته نږدې تر 1500 زیات د پی ټی ایم فعالان د ترهګرۍ شیډول 4 په فهرست کې شامل کړل شوي دي چې د دوی سفري، مالی او سیاسي ازادۍ محدودې کړي دي. پی ټی ایم وایي دا ډول کړنې به دوی له خپلې پرامن مبارزې څخه پر شا نه کړي.
نو دا خلک امن غواړي، دا خلک جمهوری حقوق غواړي، دا خلک د آئین د پره او د قانون د پره او د پارلیمنت او د عدلیه او د میډیا ازادي د پره دي.
د پاکستان حکومت څو سره فایده ک پی ټی ایم پر مطالبات د قانوني لار وړاندې کړي، دوی په وربانې خبر وکړي، خو پی ټی ایم وایي دوی مجبور دي چې د جلسو او مظاهرو له لارې خپل ژغ پورته کړي، ځکه چې حکومت ته د خبرو لپاره سنجیده نه دی. عدنان بیټنای، ډیفا، ډیرا اسماعیل خان.
دا د وی ډیوا د روانو چارو خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته وړاندې کیږي. نړیوال ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په خپل یو رپورت کې دا وکړی چې د پاکستان حکومت د انرژي د نړیوالو شخصي کمپنیو سره په کړو لوزنامو او د هغو د شرطونو د بدلولو لپاره خبرو کې د زور نه کار اخلي، او په دې خبرو کې شامل یو کاروباري کس ورته ویلي چې دا خبرې په پوځي ودانیو کې شوې وي او امنیتي چارواکو سرمایه کارانو ته دړکه ورکړې وه. که هغو د حکومت خبرې ونه منلې، نو د دوی نورو کاروباري منصوبو تحقیقات به وکړي. د پاکستان حکومت د فاینانشل ټایمز داوی ردی کړی او ویلي دي چې د شخصي کمپنیو سره سوله ایز مذاکرات کوي او دا مذاکرات په ښه ماحول کې شوي دي. نور تفصیل د ارشد حسین پر رپورټ کې.
ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په رپورټ کې ویلي شوي چې نړیوال مالیاتي کارپوریشن او وو نورو قرض ورکوونکو د هوا او لمریز انرژي په لوزنامو باندې مذاکراتو کې بوغ د پاکستان په پوځ سختي نیوکې کړې دي، او د پاکستان حکومت ته په لیکلي یو خط کې ویلي چې هغوی په تیرو 15 کلونو کې د پاکستان د توانایي په څانګه کې د پانګونو لپاره نږدې 2.5 بلیون ډالر فاینانسینګ ورکړي، خو اوس د پاکستان حکومت د کړو لوزنامو او د هغې د شرطونو د بدلون په خبرو کې زور زبردستی کوي. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار محمد علی فائنانشل ټایم سره په خبرو کې دا تور رد کړی چې ګواکې حکومت د توانای د سانګې د خپلواک شخصي کمپنو سره د لوزنامو د شرطونو په بدلون کې د زور نکار اخلي. دا توانای د چارو ماهرین وای سرمایه کاری یو نازکه معاملې وي او کله چې یو هیواد په دې برخه کې خپل باور بیلی نو هلته بیا هیڅوک پانګونې نه کوي.
آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو گوادر کو
زه یو مثال درکوم په بلوچستان گوادر کې چې چینایان د کولې څخه د بجلی پیدا کول او په کوم پلانټ کار کوي نو په کال 2013 کې چې دا غي کوم ضمانتي فیس او هغه 3 میلیونه ډالر وو خو اوس دا هغوی 2.5 میلیونه ډالر ته زیات کړی دی. دا چې کوم لسچند اضافه شوی دا د هغه بنیادی وجه هم خطر دی. یو خو امنیتی خطر دی او بل خو دا خطر هم ده چې حکومت په لوزنامو سو وخت هم بیا خبرې کول شي.
فائنانشل ټایمز 13 میاشت هم په یو خبر کې ویلو چې د پاکستان پوز او استخباراتي ایجنسیانی د تجدید ول د توانای د شخصي کمپنو د لوزنامو او د هغې د شرطونو د بدلون په خبرو کې بوخت دي. په پاکستان کې د 13 کلونو دوران د بجلی په نرخونو کې بدریغه اضافه ریکارډ کړی شوی ده او د کورونو صارفینو لپاره د بجلی د یو یونټ قیمت 1500 روپو ته رسیدلې ده. نړیوال فائنانس کارپوریشن او نورو قرض ورکونکو حکومت ته په لیکلي خط کې ویلي چې د حکومت لپاره د لاسلیک شو معاهدو درناوی پر ځای ساتل او د وادو احترام کول د پانګو اچونکو د باور سیوا کولو مرکزی نقطه ده. د اقتصادي چارو ماهرین وای داخی چې پاکستان ته سرمایه کاری ولې ناراضي
دلته انویسټر ولې ناراضي نه انویسټر به ځکه ناراضي او چې یو کار وکړي یو اګریمنټ ساين کړي او بیا هغه نه پسې یو دوه کال پس وای چې نه دا اګریمنټ غلط دی او بیا په زور او په تھریټس باندې په دمکیانو باندې چې نو هغه خلک دا کوي چې دا اوس ری نیگوشیټ کړي او دا اګریمنټ ټیک نو بای اګریمنټ چې ټیک نو هغه وخت کوم سوچ کړو چې کوم وخت هم ساين کړو.
د وزیر اعظم شهباز شریف د خصوصي مشاور محمد علي وینا دا چې حکومت د توانای پیدا کوونکو 15 خپلواک کمپنو ته د اویانه تر اتیا ارب روپو پورې پیسې ورکوي. د چا لوزنامې چې ختم شوې دي او په هغه کې هب پاور کمپنی ته ورکړې شوې 1.5 ارب روپۍ هم شامل دي. د نړیوال فائنانس کارپوریشن مینیجنګ ډایریکټر مختار ریډیو پروانه میاش ویلیو چې د دې باوجود هم نړیوال قرض ورکونکي پراتونکې لسیزه کې د پاکستان د ننه د شخصي سانګې د ملاتړ لپاره د کال 2 ارب ډالر سرمایه کاری کول غواړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د آذربایجان او ازبکستان د سفر په محال د مرکزی ایشیا د دغو دواړو ملکونو سره د تجارت حجم تر 2 بلیون ډالرو د زیاتولو خبره کړې ده. څېړونکي وایي د پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ په میلیونونو کې د تجارت اوسنۍ کچه عربونو یا میلیارډونو ډالرو پورې رسول او د دوی ترمنځ ځینې موجود خنډان لري کول به یو لوی چیلنج وي. تفصیل د حمیدالله او عثمان خان په دې رپورت کې.
پاکستان، ازبکستان او آذربایجان د خپلمنځي تجارت د کچې غزولو لپاره لوی خدپونه خدي خو د تجارت اوسنۍ کچه ډیره ټیټه ده. خپل د ازبکستان صدر شوکت مرزایوب وویل د دوانو هیوادونو ترمنځ د اوسنۍ تجارت حجم 300 میلیونه ډالر دی. پاکستان او ازبکستان دوانه د سیمې غټ معیشتونه دي خو په اوسنۍ حال کې دوانه د یو بل سره کم بیپار کوي. نړیوال بینک وایي د پاکستان سره د تجارت د حجم په لحاظ ازبکستان په 168 نمبر دی او داسې د ازبکستان سره پاکستان په 55 نمبر دی.
فرانس افغان ریلوی با لوبه بدل کړی نه یوازې د پاکستان او ازبکستان د پاره بلکې د ټولو منطقې د پاره. مونږه د مادنیاتو په مد کې د یو بل په اکنامیک زون کې د سرمایه‌کاری خبر وکړه او دا تجارت په د 300 میلیون نه 2 ارب ډالر ته رسو.
د پاکستان او منځنی ایشیایي هیوادونو ترمنځ زیاتره تجارت د افغانستان د لارې کیږي. نړیوال بینک د کال 2019 په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې نارامي د بینکینګ سیستم نشوالی د دې هیوادونو ترمنځ بې ترتیب چونګي د یو شان معیار او جانچ کمی د بهر هر سیزن کې سامان کمی په بارډرو د کسٹم ناقص نظام او په متعلقه ادارو کې کرپشن او دغه رنګ په تجارتي معاهدو کې موجود خامیانې د دې هیوادونو ترمنځ د پکار تجارت په لاره کې لوی خنډان دي.
نو دا آئیڈیا پخپل ډیر غټ آئیڈیا ده، خو دا چې کوم حالات دي په افغانستان کې، لکه ما درته وویل چې پاکستان مس دیټ اپرچونیټي چې دا کار یې کړی وي. اوس زه نه وینم چې هلته طالبان ناست وي او دنیا نه دی ریکګنایز کړي، لاره خو به همدغه وي. بیا دلته پاکستان کې دننه هم حالات داسې دي چې خراب دي.
د پاکستان او منځنی ایشیایي هیوادونو ترمنځ اوسنۍ تجارت زیاتره د هایډرو کاربن، پنبې، دوایانو، غنمو، سیمټو، وریجو او نورو خوراکو توکي دی. خو څېړنکاران وایي دغه تجارت نورو مدونو ته خورې دی شي.
دغه سی ایم او یوز په 2019 کال کې زوړ د پاکستان وزیر اعظم هم کړی دی، پوره نکړې شول دی. دا غي د لپاره داخلي داسې پالیسۍ پکار دی لکه موږ د لایو سٹاک کې پکار دی چې موږ فارمینګ وکړو، موږ ته په زراعتو کې مزید محنت پکار دے چې موږ خپل زراعت قوي کو او د یورپ د مارکیټ په مطابق کو. موږ د په ټیکسټایل کې چې یو وخت کې پاکستان د ټیکسټایل ډیر لوی ایکسپورټر وو، موږ د په ټیکسټایل کې خپل هلې ځلې پکار دي.
د وستي ایشیایي هیوادونو، پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او کاروبار امکانات مدام په داسې دورو کې د سوخت لپاره زیات وسلیږي. خو نړیوال بینک وایي د دې هیوادونو ترمنځ د اوسنۍ تجارت حجم تر شرمناک حدا ټیټ دی. که پاکستان، افغانستان، تاجکستان او د ازبکستان څلور هیوادونه واغستل شي، نو د 300 ملیونو نه زیات آبادی او د 400 بلیونو ډالر نه زیات جی ډی پی لرونکي دغه څلور هیوادونو ترمنځ د اوسنۍ تجارت حجم 3 بلیون ډالر دی. دا د دې دونو د جی ڈی پی د یو پی سدنا ډیر کم دی. د خپل همکار عثمان خان سره حمید الله ویو وی ڈی ون نیوز پیښور.
په متحده عرب اماراتو کې د سیویلایزیشنل ډایلګ اینڈ ټالرنس یا د تهذیبونو ترمنځ مرکه او زغم په نامه یوه غونډه شوې او د بیلابیلو مذهبونو مشرانو پکې ګډون کړی و. غونډه کې په بدلیدونکي وخت کې د ښځو پرمختګ ته رامنځته مسئلو، د نوې ټکنالوژۍ مثبت استعمال، د انسانیت سره مینه او د شخړو حل لپاره د خبرو اترو په اهمیت ویناګانې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل عرفان بهادر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دا غونډه په ابیزوبه کې شوې د کې د چرچ اب لیټر سینټس مشران هم شامل شوي. دا دغه چرچ یو مشرغړی دیوته ویلې مشرکی د امن او ورولې د لپاره د مذهب مثبت تشیر ډیر مهم کردار لوبوي.
آی ثینک وین وی کنسیدر د ډیفرنت نېشنالټیز
زګنم چې کله په بیلابیلو قومونو کې د توپیر خبره کیږي، نو دوی کې ډیر سیزونه یو شان هم دي. ټولنه کې موږ له پکار دي چې د قومیت نه بلکې د انسانیت په بنیاد د مینې، زغم او ورورولې خبره خوره کړو.
شیخ نهیان بن مبارک النهیان د ویدوبه واکمنې کورنۍ یو غړی او پاکی وزیر د غونډه کې د مشر ملمه په توګه ګډون کړي. د خپل وینا په محل یې ویلي د 15 کال نه کوم مرکل د متحده عرب امارات د نیمه نزیات آبادی ده، نو د هلکانو سره د جنکو په ګډه کار د نننی وخت ضرورت دی.
عرب امارات کې خزی با اختیار دي او په خاصه توګه زمونږ د ځوانانو د لپاره مهمه ده چې په دې جدید دور کې د خزو د بدلیدونکو کردارونو سره عادت شي. د دې نه بغیر پرمختګ ډیر ګران دی.
امریټس سکالرز ریسرچ سنټر د دې غونډې قربتو کړي او چیرمن ویلی مشرکه د زغم پاړه غونډه کې 200 ریسرچ پانه را مخته کړی شوی. سل سکالرانو پکې وینا کړي.
یونایټیډ عرب امارټس آی بیلیو دات اټ از ا ګډ رول ماډل.
متحده عرب امارات د یو رول ماډل په توګه کار کوي او زویم د شخړو د حل لپاره خبرو اترو نه خکه مبللار نشته.
د سعودي عرب یو سړنکار دی وته ویلي مشرقي دامن او اتحاد په حق لا مهم کردار د حکومت وی ک سیاسي وی او ک بچهي
government should be an empire
kamun wardu tolana ke is gham aam shi no muhim kirdar da hukumat de hukumat ta da yo mansgadi patoga kar pakar de che da siyasi wabastage aw zati khwash pak nawi aw sook che da rasnayo istemal da tafriq da bara kawi no makhniwe zaruri de
de gundi ta da yui da petwa council mishar wena kade nalai ke da aman da para khabar itre او زغم ډیر مهم کردار لري نننی وخت کې ډیر چیلنجونه دي لکه جګړه خوشاله فراخ او بغانې او قحطونه نو د دې حل لپاره د قومونو ترمنځ زغم نوي نړۍ ته به خطر ته واکېږي ارفان بهادر وایس اف امریکا دیو یو ای
عام خرغلی د پښتونخوا صوبې په لایف سټاک یا د څارویو په اداره کې د بیلابیل ناروغیو نه د څارویو د ساتلو او د هغوی د پرمختګ لپاره ویکسینونه تیاری کی او د ویکسینو دغه تجربه لمړی په منګکانو او سوو عمل کیږي کله چې نتیجه مثبت راشي نو بیا حیواناتو ته ورکول کیږي ملک وقاص په دې اړه د ریپورت را لیدلی
د پېښور په لایف سټاک محکمه کې بیلابیل ویکسین جوړول کیږي چې د سارو د طبق ګلګوټو او د نورو ناروغو په مخنیوي کې مثبت رول لوبوي دغه ویکسین چې کله تیار شي نو په لیبارټری کې سیړونکي دا معلوموي چې آیا د دې کیفیت او اثر څه دی او څومره جراثیم لري چې هغه کنټرول کړل شي دلته په دې لیبارټری کې دغه ویکسین لومړی په حیواناتو یعنی منګکانو ګینی پیګز او سوو باندې ټیسټ کیږي او بیا د هغه وروسته چې مثبت نتیجه ورکړي نو بازار ته ورکول شي
لغې د پاره دلته کې زموږ سره د مختلف قسمه لیب انیملز دي مایس دي ریټس دي ګینی پیګز دي ریبټس دي پاره کې دا ټیسټونه کول دي چې مارکیټ ته دتلو نه مخکې هغه ویکسین مونږ دلته کې چیک کو چې آیا دا صحیح دي نه دي صحیح آیا دا سیف دي یا نه دي سیف نو چې دا ټیسټونه پاره باندې کله کمپلیټ شي دا غې نه بعد دا ویکسین بیا مونږ مارکیټ ته ورکو
د سیړونکو د وینا تر مخه وخت په وخت په میخو سندګانو واګانو ګډو بيزو چرګ چرګړو او مرغو کې بیلابیل ناروغه پیدا کیږي چې نه یوازې حیوانات متاثر کوي بلکې د کروندګرو اقتصاد ورسره هم خرابيږي پساړو کې اکثر د طبق او ګلګوټو ناروغه په عامتوګه مندل کیږي چې ویکسین یې موجود دي او دا چې دغه ویکسین سارووتا سنگا او کلا ورکول ضروری وي
د طبق په باره کې جدا ویل کیږي چې دا ساروی نه وجني خو مالک وجني معاشي لحاظ سره ځکه چې پدې کې د پیو پیداوار چې کم وی غړي زیات کم شي د طبق د پاره چې کم ویکسینز دي نو هغه په کال کې دوه ځله لګول کیږي په فروری مارچ کې او په نومبر او په دسمبر کې د دې چې کم د شپږ میاشتې قوت د دې شپږ میاشتې د مدافعیت دورانیه ده د هغې نه بعد چې کم دی بیا د دېغه د مدافعیت دورانیه ختم شي د دې نه علاوه چې موږ سره چې کم دی د ګلګوټو کم ویکسین دی دام په کال کې دوه ځله لګول غواړي دا په مئی جون او په نومبر دسمبر کې لګول غواړي دغه شانتي انتریکس فور ویکسین دی دا ویکسین چې کم دی دا چیلو ګړي بيزو ته غواګانو میخو ته په کال کې یو ځله لګول غواړي
د پېښور لایف سټاک محکمې لیبارټری د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره یو مهم ځای ګرځېدلی دی او دلته خپلې تجربې کوي دغه زده کوونکي نه یوازې د څېړنو په برخه کې کار کوي بلکې د عملی تجربو لپاره ورته هم فرصت ترلاسه کوي
د ریسرچ مقصد دا دی چې کم زموږ سره لوکل ډرګ دي دغه په انسان باندې ډېر زیات سایډ افیکټ دي اوس مونږ دا ریسرچ کوو دا کوشش کوو چې مونږ هغه لوکل ډرګز چې کم په مارکیټ کې اویلیبل دي چې دا غي کم سایډ افیکټ دی مونږ کم کوو دا غیر پر مونږ میډیسنل پلانټ یوز کوو دا غیر مونږ میډیسن تیارو چې مونږ دا سایډ افیکټ لوکل ډرګز کم کوو نو دا پر مونږ په دې باندې ریسرچ کړی دی سر اوس دې لپاره مونږ د مایس چې کم دی سلیکټ کړی دی دلته پېښور کې راغلی وو پېښور ته دلته مونږ ته د مایس میلاویږي
په سرکاري لیبارټرو کې د ویکسینو جوړولو سره نه یوازې د سارو صحت محفوظ ساتل کیږي بلکې د علمی او عملی پرمختګ لارې ورسره هم جوړیږي ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا په خبر
او بل خبردار چې په بلوچستان کې د کوټې پښتو اکیډمۍ مشان وایي د کوټې مرسیال کمشنر یا ډي سي په غیر قانوني توګه د پښتو اکیډمۍ تړلې او هغه سیل کړې ده مرستیال کمشنر د اکیډمۍ د تړلو خبر تصدیق کړی دی. په دې باب نور جزئیات زموږ خبریال حفیظ الله سوری شیرانی تاسو سره شریکوي.
سلامونه تاسو وایس اف امریکا دی وګوري حفیظ الله سوری شیرانی هم د بلوچستان ایالت په سر شار کوټه کې او د پښتو اکیډمۍ کوټې د دروازې ومخته ولاړ یو. نن د کوټې د ضلع انتظامی لخوا څخه ویل کېږي چې د پښتو اکیډمۍ دغه دروازه بند کړل شوې ده او سیل کړل شوې ده. مجبور چې دلته باقاعده پټۍ پر لګېدلې ده او مهر پر لګول شوی دی چې دا د ډیپټی کمشنر یا مرستیال کمشنر کوټې او د سپیشل مجسټریټ مهرونه پر لګول شوی دي. دا پښتو اکیډمۍ ولې بند شوې ده په دا باب له موږ سره د پښتو اکیډمۍ چیرمین حافظ رحمت نیازی صاحب موجود دی. له ده سره به خبرې کوو. حافظ صاحب که په دې باب راته وایي چې دغه څنګه دغه واقعیا نن شوې ده؟
زه چې راغلم دوی عملیه ګډ دلته ولاړه وه، تحصیلدار وو، ای سي وو او لویز والا ورسره وو، ډی سي راسول ای سي نه وو، ډی سي نه وو، ای سي ورسره وو، تحصیلدار ورسره وو او خپل عملیه ورسره وه او باقاعده لویز والا په داسې انداز راغلي وو مطلب لکه دلته یو ډېره بده مسله پېښه شوې وي او په اکاډمي کې شاوخوا ګرځي دوره ګرځي څه مسله ده او ډی سي صاحب وویل چې اکاډمي سیل کوي او ځینې راسي او بس موږ هم سړی تاسو موږ ته یو شعر اشکاره کوي یو ثبوت سی ډی سي واقعي تاسو ویلي نه دي ویلي او په کومه وجه باندې ښوي هغه ول موږ هیڅ وجه نه بیان کړی موږ خالي دا وایي چې ورسې اکاډمي سیل کوي. بس په دغه سړی موږ دا هم ورته وویلي چې هر موږ دغه داسې نه که داسې مسله یې تاسو به موږ خامخا نوټس راکوي یو شی مې برکوي او ثبوت برکوي او که نه موږ هم گرفتار کوي څه کومه کوم دغه خوسي دی ول چې موږ دغه اخلاقي تور دا شنه ګونو چې موږ تاسو گرفتار کوو. لهذا موږ د دې سیل خو دا خدا هدایت دي او دا اډر دي چې اکیډمي سیل کوي په دغه واجب دي اکیډمي سیل کوي دی ولاړو او موږ اکیډمي له موږ پاتې
تاسو د دوی خبرې واوریدلې. لبلې خو موږ په دې باب لازلی انتظامیا سره په خاصه له مرستيال کمشنر سعد بن اسد سره د ټلیفون لاري ډیوا رابطه کړي چې د ټلیفون په واسطه هغه ډیوا ته ویلي چې دلته د اکیډمۍ ځینې زده کوونکو دوی ته شکایت کړی دی او هغه غواړي چې د اکیډمۍ چې کومه لایبرری ده هغه دی د زده کوونکو پر مخ خلاص شي. هغه دا تورم پورې کړی وای چې د پښتو اکیډمۍ ته علي وزیر راغلی. یاد دی وی چې علي وزیر د پاکستان د خامې اسمبلی په خوانای غړی پاتې سو او د پښتون ژغورنې غورځان مخکښ دی چې لتیرو څو میاسو را پهې سي د پاکستان ستان په بیلابیلو جیلونو کې دا وخت هم لا بند دی. د اکیډمۍ د مشرتابه په وینا چې دلته علي وزیر نه دوی راغوشتي او نه هم راغلی وای ک چې راغلی وي او لزلی انتظامیه سر په دې باب کوم ثبوت وي هغه دی ورته وړاندې کړل سي.
علمی پروګرامونه یو سیمینار یې هغه تاسو ته کړی ګردو پښتنو د ګردو بلوچستان پښتنو اکاډمۍ ده موږ هیڅ اتم دروازه نه ستړل بیا موږ روایت هم دغه زموږ اقدار هم دغه دي چې موږ ته ملمر راځي هغه به موږ دروازه خلاصي. البته علي وزیر اوس پر موږ اکاډمۍ ته نه راغلی.
سی یاد دی وی چې د پښتو دغه اکیډمي چې کومه ده د پنونه سو یو او یا کې د بنیاد پښتون قامپال سیاسي مشر خان شهید عبدالسمد خان چکزي په خپل لاس شې چې لغه وخت را پیسې دغه اکیډمي فعال ده او اکیډمي دا داوه کوي چې له دوی سره په دغه اکیډمي کې تر لزر زیاته کتابونه دي او د دې ترڅنګ دوی په سلګونه کتابونه په تیر موده کې په زرګونه کتابونه او رسالې چې دی هغه چاپ کړي دي او وایي چې د دوی کار یوازې علمی او ادبي کار دی او دوی به دغه کار جاری ساتي.
عزتمن اوریدونکو او اوریدونکو زمونږه پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. خو د پای ته رسیدونه مخکې بیا هم یو ځل د ورځې مهم سپورتي خبر تاسو سره شریکول غواړم. هغه دا چې د چمپیونز ټرافی په لوبو کې نن په لاهور کې افغانستان ټیم د انګلند ټیم ته د اتو رنزونو په توپیر سره ماتې ورکړله او په دې سره انګلند نور د چمپیونز ټرافی د بل پړاو نه محرومه پاتې شو او دا افغانستان په دې کې وکړ شول چې درې سو شپږ ویشت رنزونه جوړ کړي او تر ټولو ډېر رنزونه یې یو سل اووه اویا رنزونه ابراهیم ځدران په یوازې ځان جوړ کړل. نور په همدې خبر سره ستاسو نه اجازت غواړو. ښه شپه ولرئ. علامه ملشه.